پاونا سن کې د سحر لس بجې سویت آسیو زدی رادیو ته وریاست. السلام علیکم. زموږ یو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د ټاکنو کمیسیون وایي چې نن به د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیلوي. پایل خبرونه کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 44 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز پر وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 44 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا و مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل شو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز پر وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28 ټیسټ لوبه هم وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یوې زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې وړ مورز مخه نیولې ده. د ایران له نورو ښارونو لکه مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالی بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 16 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. د بد اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهرچیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد، د ژوند د ناوړه شرایطو، بیکاری او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسانو شمیر 19 تنه شولی او ویلي و چې په هغوی کې 14 ملکیان شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخته سیمه کې سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلی چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا ترورستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولی چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحدو ایالتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. الکساندر لوکاشینکا د ختیځې اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي. دی په 2020 نه دی کال کې له ولسمشري انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي. د پارلمان د ولسي جرګې د 110 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډیری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړی سوي دي. زیاتره یې په دې پلمه محروم کړی سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره یې کافي لاسلیکونه نه وو برابر کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو چې د افغانستان د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلوي. د کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره پر دې موضوع بحثونه سوي دي. جزئیات له فرشته جلال زینه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي جلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په 16 ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیره اونۍ د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغې ټینګار وکړ چې یوازې د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت شوې رایې ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ضایع نه سي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رایه ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستاني وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په 20مه اعلان شوې وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر 20مه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستاني وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینی انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
ومودل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون بنن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلوي. په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو او د دریو طالب زندانیانو د تبادلې د پروسې د ځنډ د سرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې ده.
د هیواد دولتي ورځپاڼې د سره مقالې عنوان دی د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې ناکامه هڅه. وړاندې په سره مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو د امریکایي استادانو د تبادلې ژمنه پوره نه شوه کړای نو د طالبانو درې غړي بیرته باګرام زندان ته انتقال سول. د لیکوال پن ستونزه دا ده چې په قطر کې د طالب ډلې استازي بې واکه دي او د کوم تصمیم اختیار هم نه لري. چارې ټولې د پاکستان او ورسره د نورو افغان دښمنو لورو په لاس کې دي. بل دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپلې سرمقالې کې لیکلي، طالبان د سولې په لټه کې نه دي. په سرمقاله کې یادونه سوې د امریکایي او طالب زندانیانو په ازادېدو کې شرط دا و چې طالبان به تاوتریخوالی راکموي اور بند به مني، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه شرایطو ته ولې غاړه کې نه ښوده. د لیکوال په باور طالبانو یوازې د امریکایي زندانیانو په ازادېدو سره غوښتل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي او نړیوال دې ته چمتو کړي چې دوی ته امتیاز ورکړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، ممکن طالبانو دو امریکایي استادان وژلي وي، خو د لیکوال پان کچرې ژوندي وي او طالبان بیا چمتو سي چې تبادله یې کړي، لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، د امریکا او طالبانو غوښتنو ته تسلیم نسي. د سر مقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په دغه تبادله کې اوربند د یو شرط په توګه وړاندې کړي، خو د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال بیا د امریکایي او طالب زندانیانو په تبادله انتقاد لري. د لیکوال په باور اساسي مسله دا ده چې ولې افغان حکومت د خلکو له حقونو پرته تصمیم ونیو چې دغه تبادله ترسره سي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي، د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالب مشرانو د تبادلې پر سر د حکومت او سیاسي اړخونو یوه زیاته برخه د دې معاملې پر ناکامي خوښ دي. د لیکوال په باور مهمه ده چې زموږ قضاوتونه د خوښۍ او خپګان فکټورونه او په ډېرو لویو ملي مسایلو کې دریځونه تر ډېره حده ناسنجول سوي او د تعقل پر ځای پر احساساتو ولاړ وي. د سره مقالې په پای کې راغلي، هغه ښاغلي چې پر دې معامله خفه و او اعتراض یې درلود، په کوم استدلال او منطق دغه دریځ درلود؟
تاسو لا پیغامونو
ډېرې خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړي چې په واشنگټن کې د ازادۍ راډیو کومه جایزه چې د دوی ترلاسه کړه دا د دوی زیار دی. د دغه جایزې د ترلاسه کولو له امله د ازادۍ راډیو ټولو ژورنالیستانو، خبرنګارانو، ټولو کارکوونکو او ټولو هغه اورېدونکو ته چې د ازادۍ راډیو د زړه په غوږو اوري مبارکي وایم. خدای دې وکړي د ازادۍ راډیو نورې دغه جوایز ترلاسه کړي تر څو چې هغه خلک چې دایمي د دوی همکاران دي هغه خپل په دغه جوایزو باندې خوشحاله وساتي. هر چا ته معلومه ده چې د ازادۍ راډیو یو جهاني او یو بېطرفه راډیو ده. بار بار یې زموږ غوږونه د اراکینو د نړیوالو تر غوږو رسولي دي. باوجود د دې چې د ازادۍ راډیو درې خبرنګاران د لاسه ورکړل، لکه محرم دورانی و، عباد الله انانزی و، سباون کاکړ، بیا هم د خلکو غوږونه د نړیوالو تر غوږو پورې ورسول. زما د هغو کسانو څخه خواهش دا دي چې د ازادۍ راډیو هر ژورنالیست، هر کارکوونکی، دا زموږ د هیواد یو ملي سرمایه، یو بېطرفه کشر، یو مظلوم کشر دی. د افراطیته د کار نه اخلي، د خیانته د کار نه اخلي. د ازادۍ راډیو او ژورنالیستانو ترې توهین نه کوي. څوک یې توهین ورته کوي دا خپله یو افراط دی. نو ستاسو دایمي همکار قاري پښتون، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خپل مریض یم، ستونزه لرم، په دوړو کو پل جمع کوبل ته لوړم، څه پیسې مې سر پیدا کړي وې او په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو، بیا او د کریر شپې شپې شوې، د هغې نه بعد بیا سفارت ته ویره غلو غار مهربان شو. نو ډېر په ستونزو کې یو، ډېر په تکلیفو کې یو، بعض ډاکټرونو یا نور هغه بیخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام و کور سوای اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کنی د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرټول کړي، یا د دغه سترې لارې نه د جرلابوت او د پکتیا کور می ته د کندار لوی لارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربود شو. خو د نر په سرکو کې پروته دي، بل لیا بل چاره نشته. د انډیا او د نورو یو بچی یو واس نګ نه لرو. نو بس تبو بربود یو غار کیو، نو بس هیله دوی چې بس سینې پیغام ورسوي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه و چې د راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي وو. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبري لري چې تمنا واحدي او وژما جبرخیل یې مخته وړي.